啊。سلامونه وخت د مازیګر 15 بجې سوی نن د جمعې ورځ د 2014 کال د سپتمبر 9 نیټه ده. د مشالې ډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونه په ورستي خبري کړي کې مو زه عبدالحکاک رحمت علیکم هیله درو جوړ او خوشاله بیاست. د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغان کډوالو او د قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیټې و قانون اسمبلی ته وړاندې کړي ریپورت پاړه ترته ریپورتونه مرکه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمه نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په پیل کې به شاهین بونری خبرونه وړاندې کړي.
سلام شهرون به مهم خبرونه. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه په راپور د بحث پیل شو. پاکستان په دا هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال تر مارچ میاشتې غځولې ده او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیرین په جنیوا کې د خپل روسي سیال سرګي د اروپ سره کتلي دي او دغه سره یې په شام کې د روانې جګړې په سیاسي هواري خبرې کړي. د خبرونو تفصیل. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه په راپور د بحث پیل شو. د پاکستان سرکاري ټلویزیون خبر ورکوي چې نن د وزیر اعظم د بارنوچر سلاکار سرتاج عزیز د فاټا اصلاحاتو په اړه راپور قومي اسمبلی ته وړاندې کړ. په دغه موقع د وینا په وخت سرتاج عزیز وویل چې د قبایلی سیمو د عیني حیثیت د بدلون لپاره څلور لارې ټاکل شوې وې چې پکې لومړی موجوده حیثیت په ځای ساتلو، دویم ځان له صوبه جوړول، دریم د ګلګت بلتستان پرنګ کونسل جوړول او څلورم د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې ورګډول او په آخري نقطه باندې ټول متعلقه خلک او چارواکي سلا شوي دي. په قومي اسمبلی کې په دغه راپور د بحث په اړه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین نن مشال ریډیو ته صداسي وویل.
شیرپاو صاحب دا ویلکم کو چې دا د پښتنو او د قبایلو آواز دی. د جماعت اسلامي تاریخ صاحب په دې باندې بحث وکړو چې دا ډېر د قبایلو آواز دی او د ریاستي تیر سوات او د چترال د زم کېدو یا د مرګ نه وروسته دا ډېره غټه فیصله ده چې د فاټا د هغوی جنسي قوم دلته په خیبر پښتونخوا کې زم شي. دغه سره سره په دې باندې تقریبا د ټولو پاټو چې کوم پارلماني لیډران دي شارټ شارټ خبرې پرې وکړل دوه دوه درې منټه او دا یو چې دا ډاکومنټ موږ ګورو نو پر روانې ټیسټ په دې باندې به تفصیلي بحث وکړو.
د باجوړنا د قومي اسمبلی غړي شهاب الدینو. پاکستان په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال تر مارچ میاشتې غځولې ده. دا پریکړه نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې وشوه. غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم وویل افغان کډوال زموږ میلمانه دي. د دوی د ستنېدو لپاره به داسې پلان جوړوو چې د پولې دواړو خواوو خلکو په ذهنونو کې څه منفي تاثر رانشي. وزیر اعظم د سفران وزیر ته هدایت ورکړل چې د افغان کډوالو د ستنېدو سره د تړلو ستونزو په اړه د افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د شمالي وزیرستان سوداګرو او کاروباریانو ټولنو پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د کاروبارونو بیا بادې لپاره د ورسره سلام مشوره وشي. دوی تیر مازدیګر د پېښور پریس کلب مخې ته ګواښ وکړ چې که حکومت یې غوښتنه نه مني نو په احتجاج لاس پورې کوي. د میرام شاه او میرعلي د ځمکو جدادونو ټولنې مشر جمال الدین تر خبري غونډې وروستو مشال لیډو ته وویل حکومت د خلکو د ځمکو ویش او حد نه پیژني او په دې توګه دوی له دښمنۍ جوړي.
زده یم زکه بچایو متدی اینچ پاتا لگیجی کچھ گورنمنٹ د مو سرا په مشوره شي. نو شریف ویلی دی، راحل شریف ویلی دی، گورنر ویلی دی او منیسٹر ویلی دی سفران ولا چې میز به قبایل خوشولوی دا حکومت په کیر شي جنگ جوړ شو. میز دا وی چې کار دا بانکو او میز دا په اعتماد شو اوخلی.
د پېټرول پمپونو ټولنې مشر رقیب ګل وویل حکومت دې د ړنګو کړل شو پمپونو تاوان ورکړي. د زیاته کړه چې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان له 15 څلوېښت څخه تر یو کم شپېته پمپونه ړنګ کړل شوي دي. د بلوچستان صوبې د بلدیاتو د وزیر سردار مصطفی ترین زوی اسد ترین چې دوه میاشتې وړاندې تختول شوی او راخوشې کړل شوی دی. صوبایي حکومت نن په یو خبره کړې بیانیه کې ویلي چې امنیتي ځواکونو یې اسد ترین د پټو معلوماتو په مرسته د کله عبدالله زلې له دولنګۍ سیمې د تختونکو له ولکې راخوشې کړی دی، خو په اعلامیه کې دا نه دي ویلي چې دغه د تختولو په تورې څوک ټیبلي هم دي او که نه. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری نن په جنیوا کې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره کتلی دي او دغه سره په شام کې د روانې جګړې په سیاسي هواري خبرې کړې دي. د دواړو هیوادونو د بارونو چارو د وزیرانو د ملاقات نه وړاندې د امریکا د بارونو چارو وزارت ویلي وو چې د خبرو اترو موخه دا ده چې په شام کې تشدد کم کړل شي، د شامي ولس سره بشري مرستې وغځول شي او د کورنۍ جګړې پای ته د رسولو لپاره یو سیاسي جوړجاړي لور ته ګامونه واخیستل شي. واشنگټن او ماسکو د شام په کورنۍ جګړه کې د بیلابیلو خواوو مرسته کوي. دې جګړه کې چې له تیرو 15 کالو راهیسې دوام لري 400,000 خلک وژل شوي دي. کرملن د شام د ولسمشر بشر الاسد مرسته کوي او امریکا د هغه یاغیانو ډلو شاته ولاړه ده چې د بشر الاسد حکومت نه مني. په شام کې د یغانو سرچینو پرونو ویل په هیواد کې د وسلوالو پر یوې غونډې په بمباری کې للقاعدې څخه د بیل شوي یوې ډلې لوړپوړې جنګي کماندان وژل شوی دی. د فتح شام په نوم وسلوالې ډلې بیګا پر ټولنیزې شبکې ټویټر اعلان وکړ چې کماندان ابو عمر سراقب له حلب سره نږدې په برید کې وژل شوی دی. د ډیموکرات ګوند لخوا د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو نوماندي هیلری کلینټن پر خپل ریپبلیکن سیال ډونلډ ټرمپ سخت انتقاد کړی دی چې ولې هغه د روسي ولسمشر ستاینه کړې. نوموړی بیګا وویل د ټرمپ لخوا د روسي ولسمشر ستاینه بی عزتۍ کار دی. تر دې یو ورځ مخکې دواړه نوماندان په یو امنیتي غونډه کې سره مخامخ شول او له بهرنیو چارو سره پر تړلو هغه ننګونو یې خبرې وکړې چې امریکا ورسره مخامخ ده. په هغه مباحثه کې ټرمپ پر ولسمشر باراک اوباما انتقاد وکړ او یو ځل بیا یې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه وکړه. او د جنوبي کوریا موسمیاتو اداره وایي نن سهار په شمالي کوریا کې زلزلې ته ورته یوه پیښه ښایي ایټمي ازموینه وي. د امریکا ځمکپوهنې سروې ادارې ویلي د شمالي کوریا د ایټمي تجربې له ځای سره د راغلي زلزلې زور 5.3 و. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن ته جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ/لس پیسې اخیستل کېږي او په 1.5 روپۍ/شپېته پیسې خرڅول کېږي. یو پاونډ په 1.38 روپۍ/50 پیسې او په 1.39 روپۍ/شل پیسې. یو یورو په 1.46 روپۍ/50 پیسې او په 1.11 روپۍ/لس پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23.30 روپۍ او 23.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.80 روپۍ/شپېته پیسې او په 20.80 روپۍ/اتیا پیسې. او یو افغاني په 1.50 روپۍ/لس پیسې او په 1.55 روپۍ/پیسې. او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کېږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 15، بنو کې 20 او 22 او کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 12 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مو له شاهین بنری اوریدل. د موسم او کرنسی حال درته سراج سهیر درکړ.
تر یو تود بحث او اوږده انتظار وروسته بالاخره د فاټا اصلاحاتي کمیټې هنن خپل رپورټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړ. د دې اصلاحات غوښتونکي د رپورټ څنګه ګوري؟
زما په خیال چې په دې دوی ترمیمونو کې اولنۍ دا ترتیب چې دا کوم بل پېښ شو، نن چې دا د 1.5 کروڑ د قبایلو د ستونزو د بنیادي حقوقو یو خبره ده.
د پاکستان د خیر شګړې ادارې دی فاونډیشن وای په خیبر پښتونخوا کې 14 ماشومان له کورونو ورک شوي، خو کې ډیر موندل شوي او کورنۍ ته سپارل شوي. خو چې ورک شي نو ورسره د څه کېدو ویره ده.
ډیر واړه تاسو چې هغه ګینګس ته ملاو شي معاف ده، دې خپل معافي ده. یا ډیر واړه بیا بار ملکونو ته سمګل کیږي.
د پاکستان د افغان کډوالو د وټو لړۍ روانه ده، خو ځینې شکایت کوي چې ځکه ستنی شي چې چارواکي زوروي.
نور ریپورٹوں
سروسی او سم د خبرونی د پایل ریپورت د پاکستان د بارني چارو سل د پاکستان د بارني چارو سلاکار سرتاج عزیز چې د فاټا اصلاحاتي کمیټي مشر هم دی نن قومي اسمبلی ته د فاټا اصلاحاتو د کمیټي ریپورت وړاندې کړ پر دې باندې بحث ورسته کیږي خو دغه د یو اوشت تود بحث سید اسمبلی د باندې او انتظار ورسته دغه کار بشپړ شوی دی په ډېر نور تفصیل رفت انجم راکوي
نن په قومي اسمبلی کې فاټا اصلاحاتي رپورت وړاندې کړی شو د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په وینا نن د جمعې په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په قومي اسمبلی کې فاټا اصلاحاتو په اړه رپورت وړاندې کړو په دې موقع سرتاج عزیز خپل بیان کې وویل چې دوی غواړي چې د قبایلي سیمو ولس هم په قومي بهیر کې شامل کړي شي او د دوی احساس محرومۍ ختم شي او لکه د نورو صوبو د خلکو ورته حقونه ورکړل شي نو په دې بنیاد دوی قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو عمل پیل کړو د نوموړي په وینا چې د دې مقصد لپاره د دوی کمیټه زاندرا کې د فاټا د ټول ایجنسو دوري وکړي او له دې وروسته یو جرګه وکړه سرتاج عزیز وویل چې د فاټا د آئینی حیثیت بدلون لپاره سلور لارې ټاکل شوې وي چې پکې لومړی موجوده حیثیت پر ځای ساتل وو دویمه ځان له صوبه جوړول دریم د ګلګت بلتستان پرنګ کونسل جوړول او سلورم د خیبر پختونخوا سره قبایلي سیمې ګډول وو او په اخره نقطه باندې ټول متعلقه چارواکي سلا شوې دي په دې موقع د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وویل چې د فاټا د ولس د محرومو ختمولو لپاره فاټا اصلاحاتي کمیټه جوړه کړې شوې وه او دوی غواړي چې فاټا اولس خپل فیصله خپل وکړي او خپل واکشي د فاټا اصلاحاتو او رپورت په اړه د حکومتي ګوند نه د فاټا سینیټر شهاب الدین مشال لډیو ته وویل چې د کمیټې رپورت په قومي اسمبلی کې د مختلفو ګوندونو لخوا وستایل شو خو د سپارټو لخوا خپل کې بحث لوجي پر رپورت تفصیلي بحث ونه شو خو د اختر نه پس د اسمبلی غونډه کې به په دې رپورت خبرې اترې کیږي او امید دی چې په دې بس فیصله هم رامخته شي
په دې باندې شیرپاو صاحب دا ویلکم کو چې دا د پښتنو او د قبایلو آواز دی دا د جماعت اسلامي تاریخ صاحب دغه کو پدې باندې پیسو کو چې دا ډېر د خبرو د آواز دی او د ریاستي تیر سوات او د چترال د زم کېدو یا د مرګ د روسو دا ډېر غټه فیصله ده چې د فاټا د هغوی جنسي هم د خیبر پښتونخوا کې زم شي دغه سره سره پدې باندې تقریبا د ټولو پاټو چې کوم پارلماني لیډران دي شارټ شارټ خبرې پرې وکړل دوه دوه درې منټه او دا یو چې دا ډاکومېنټ موږ ګورو نو پر روانې تاسو په دې باندې به تفصیلي بحث وکړو
د قومي اسمبلی غونډې نوران دي د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینه غونډه هم وشوه غونډه کې کابینه د افغان کډوالو موده تر مارچ کال 2019 پورې د غزولو منځوري ورکړه غونډه ته په خطاب کې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې افغان کډوال زموږ ملمانه دي او کله به هم دا اجازه ورنکړي چې دوی وزوروي وزیر اعظم وینا وه چې د افغان کډوالو د واپسې منصوبه به داسې جوړیږي چې د پولو دواړو غاړو اوسیدونکو په ذهنونو کې منفي تاثر رانشي وزیر اعظم سفران وزیر او د قومي ګوندونو مشرانو ته هدایت ورکړل چې د افغان کډوالو د مسلو په اړه دي افغان کډوالو چارواکو سره دي په دې اړه ملاقات وشي او په دې د خبرې اترې وشي د کابینې په غونډه کې یامیر بادشاہ ڈیم ملکی سلامتی او نور منصوبو پڑا ہوں مهم فیصلے وشوی وزیر اعظم د بادشاہ ڈیم لپاره د ځمکه او د معاوضه د ادایګي منظوري هم ورکړه وزیر اعظم نواز شریف وویل چې په ملک کې د توانه ضرورتونو پوره کولو لپاره هایډل پروجیکټ شروع کیږي د دې منصوبو لوجه به د سیلاب په خطرو قابو موندل شي هغه زیاته کړه چې د بادشاہ ڈیم متاثر خلکو ته معاوضه ورکول دي یقیني جوړ کړي شي د واسو ډیم په حق له وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د ډیم لپاره ورلد بانک نه امدادي رقم اخستو لپاره هلې ځلې روانې دي د قومي اسمبلی او کابینې دواړه د نامعلومه وخت پورې وزنډولې شوې رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
لکه څنګه تاسو ته رفت انجم په ریپورت کې واوریدل د فاټا اصلاحاتي کمیټې خپل ریپورت نن قومي اسمبلی ته وړاندې کړی او پر دې باندې به بیا وروسته بحث کیږي د دې اصلاحاتو لپاره تر اسمبلی بهر ډېر زیات مدني ټولنې قبایلي مشران او سیاستوالان او د فاټا سیاسي اتحاد مشران ډېر زیات جدوجهد مبارزه کوي ځینې اندېښنې لري په ځینو ځایونو کې تجویزونه وړاندې کوي په دوی کې یو هم د فاټا وکیلانو اتحادیه ده چې ډېره فعاله ده د دې یو مشر اجاز مومن دی کله چې دغه ریپورت وړاندې سنن نو له هغه مو وپوښتل چې اوس هغه ګنګوسې یا هغه ویری چې ویل کېدل دا ریپورت به وړاندې نسی ختم شوي د دوی غبرګون څه دی اجاز مومن جواب
په تاریخ کې د قبایلو په تاریخ کې په دې پارلیمان کې چې په اول ځل باندې کوم بل پېښ کړی شو چې د دویشتم ترمیمي بل وای نو زما په خیال چې په دې دویش ترمیمونو کې اولنې دا ترمیم دی چې دا کوم بل پېښ شو نن چې دا د یو نیم کروڑ د قبایلو د ستونزو د بنیادي حقوقو یو خبر ده او دې ته بالکل ډیر ښه هر کله وایو په دې کې دور از مخکې د وزیر اعلی صاحب سره د دې کمیټې میټینګ شوې ده چې هغه ورته کلیر صفه هم دا خبره کړې ده سرتاج عزیز صاحب ته چې قبایل د 2018 نه مخکې په پښتونخوا کې شاملول پکار دي او د 2018 چې کوم الیکشن دی نو دا صوبایي الیکشن دی په قبایلو کې هم وکړل شي.
اجازه مون سي پدې کې خبره ده چې تاسو یا د قبایلو چې کوم مدني ټولنه یا سیول سوسایټي دی خلک دی زیات تعداد دی هم هغه خبرې پکې شامل دي چې کوم خلکو غوښتي؟
بالکل جی دا څه ده چې دا د دوه مرحلو اصلاحات دي. په اولنۍ مرحله کې عدالتي اصلاحات دي، په دویمه مرحله کې به قبایل په پښتونخوا کې شاملېږي. د اولنۍ نئی مرحله چې کوم اصلاحات دي نو بالکل چې مونږ کومه خبره کړې و چې د پاکستان د آئین دی دغه تور ظالم آرټیکل 238 لری کړی شي او د های کورټ د سپریم کورټ د ستر عدالتونه او بنیادی حقوق دی ورکړی شي چې هغه په آئین کې د ترمیم نه بغیر نه کیږي تر څو پورې چې د پښتونخوا کې د زم کېدو خبره ده. نو هغه مرکه او هغه جدوجهد او تحریک زمونږ شروع دی چې مونږ حکومت ته وایو چې د 2018 نه مخکې د قبایل په پښتونخوا کې شامل کړی شي او دغه الیکشن دی په قبایلو کې هم وکړی شي.
اجازه مون چې به هغه کمی نقطې دي چې تاسو ور باندې اعتراض یې کنه ټول ستاسو د منلو وړ دي؟
په دې کې یو دا ډېر زیاتې شوی دی چې په دې کمیټې د قبایلو آبادی چې کومه خودلې ده هغه 8 لکه خودلې ده. د قبایلو آبادی نن یو نیم کرول د 2 کروڑ په منځ کې ده. په دې کې دوی دا خبره هم کړی ده چې فاټا ډیولپمنټ اتارټي په تیرو پر روانو 15 چې کوم ترانزیکشن پیریډ دی ورکړې 10 ورکړې چې دا د ان اف سی چې کوم 3% مونږ ورکړې دي چې د دې نه 90 ملیون روپۍ به جوړیږي 90 بلین روپۍ به د دې نه جوړیږي دا به اف ډی ای لګي. نو دا خبره نه ده. په دې کې دا خبره هم شته چې د فاټا سیکریټ چې کوم دی دا فعال وي نو مونږ ویو چې فاټا سیکریټ فوراً ختم کړی شي او دا اختیارات دي چې دا کوم ادریه انتظامی جوړی کی د دې لاندې دی راولي. په دې کې جی 3% روپۍ چې کوم دی ته په یوه نفسي واد کې مقرره کړی دي مونږ ویو چې دا 3% رقم چې کوم دی دا ډېر کم دی کم از کم دا دی 15% کړی شي
سره اف سی آر څه حیثیت دی؟
دا اف سی آر خو جی په دې کې دوی چې کوم سیستم مخې راوستل دي نو هغه د دوی فاتا ګډ ګورنرس چې کوم ایک نوم ورکړې دی یعنی اف جی جی آر نو په دې کې چې کوم سیستم اوس متعارف کیږي مخې چې لکه الته په قبایلو کې به یو جج کې نو لیکيږي د هغه جج اختیار چې کوم دی هغه به د سیشن جج برابر وي او هغه چې الته په باقاعده شهادت پیش کیږي الته چې موږ وکم د اپیل دلیل او د وکیل خبره کوله نو په دغه عدالت کې به دا درې وانه اپیل وکیل دلیل موجودی او دا غي نه پس بیا د های کورټ یو لارې ورکړي دا نو تر څو پورې چې د پولیټیکل ایجنټ د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ تعلق دی نو هغه بالکل یو طرف ته کې خوده شوی دی. اوس چې زما خلاف دغلته یو غلط کار کیږي نو ماته د های کورټ د سپریم کورټ لار کولاو شوی ده. نو اف سی آر چې کوم دی هغه مونږ دا ویلی شو چې اف سی آر بالکل ختم شو او ان شاء الله نیکست قدم را روان قدم چې کوم دی هغه به د 2018 نه مخکې خیبر پختونخوا په قبایلو کې به قبایل به په خیبر پختونخوا کې ځم کیږي او دا دلته د امن لپاره د دیشګردی د ختمېدو لپاره دا په پاکستان کې اولنې قدم دی چې ان شاء الله تاسو به وینئ چې په 2-3 کالو کې به څومره غټ اثر راشي.
دا د وکیلانو د اتحادیې یو مشر اجاز مومن چې د فاټا ریفارمز ریپورت چې نن اسمبلی ته وړاندې شو دغه په خبرګون کې خبرې کولې.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان زخه د هو کډوالو افغانستان ته د سنیدو لړۍ تیز شوې ده چې د کارډونو د دلودلو ورسره هم په کوټه او کراچي کې د دوی په وینا د پولیسو لخوا زورول کیږي. د دې کډوالو په وینا چې دوی په افغانستان کې کور نه لري او نه هم د دوی د روزګار څخه زمينه الته مساعد شوې ده. د دوی سره په کوټه کې زموږ همکار ایوب ترین خبري کړي او دا ریپورټر علي شریدي.
په کوټه او کراچي کې د پولیسو لخوا د هغه افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ روانه ده چې په قانوني توګه په پاکستان کې استوګنه کوي. د کراچي د سوراب کوټ څخه د افغانستان په لور د کډي سره روان 23 کلن جمال وای چې د ماجر کار د درلودلو برسېره به پولیسو دوی تنګول.
حالات خراب پولیس سره تنګول دغه د وجرانو هغه په کارډ غوښ نمبر سره ماجر کارډ مې چورشکاره کې د بس نو یک شاته کوي پیسې به رانه دغه د وجرانو
خو بالکل لکه د پېښوريان څنګه دا وشته ده
ټیم مالات تیر کړل دا نه د پېښوريان دا خلکو د مش سره نه زما پیدایش حالته سوي ده درش پنځه درش کاله کې چاله د مش راغلي پیدایش مالات سوي ده کراچي کې نه دا د جبه د غو سره دغه د مش په جبه نه پوهه د مش په چکو مش جبه ویل د خالي زیاد بالا په د جبه ویل اوس مزار شریف درانه زای نو ست بازار نه هغه لري مزار شریف او تم کرایه باندې زای نه نیولې ده
په کوټه کې درش کاله تیرون کې د افغانستان د سری پول سره تړاو لرونکي تورجان وای چې پولیسو به ونیول د پیسو د اخیستلو وروسته به خوش کړل نو په دې وجه دوی خپل هیواد ته وکړه کولو ته اړ سوی دي
را روان د کوټي پولیسو ته کړي د شپې چا په ولې د ورځې بیبلو د بیبلو 5000 6000 روپۍ راڅخه اخیستلې واسمونه درلوده چې راغره راباش کوټ کې مې ډیر ښاله
څه خواري مزدوري دي کول
ریډي مې کول د افغانستان سری پول سره روان سری پول ولایت
نو هلته به څه کوو هلته کورس ته ځای مو نسته
هیڅ شی نسته بس خدای مهربانه دی
خو دلته پاکستان سختي کړی دی افغانستان حکومت څه کول په کار دی
مشتبه نو روزګار برای کې کورن به جوړ کې ځای برای کې مشتبه خرچه را کې او کال دوا چې موږ پر پښو ځان درو ما دا غبیا د دوی اختیار دی
په افغانستان کې د بغلان سره تړاو لرونکي عبدالکریم وای چې د کوټ په چشمه اچوزي کې 25 کاله تیر کړی دی په دې وروستي کې پی او آر کارت د درلودلو برسېره به پولیسو دوی نه پرېښول
کومه ته څنګه و نه کار نه مرسته د اصلي کار هم ونه لږ څنګه د تکلیف را کول مشه دی بیا په سم مشکلات مې خپل ځانه په غول چې هغه مې کول یو مشتمل ورسره دی په مخه د شسی دا خلک اوازې د کراچي کم دغه کم دی په کوټ کم دغه کم دی نو مش خپل دغه سم مجبور سول مش خپل وطن ته روان یم
د پښتنو سیاسي مشرانو یو ونې له مخه د افغانانو د زورولو غند نه کړي او د حکومت څخه غوښتنه کړي و چې تر کال 2021 پورې د افغانانو ته په پاکستان کې د وسېدو اجازه ورکول سي بل خواته د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا چې پی او آر کارت لرونکي افغانان د روان کال تر وروستي نیټ پورې په پاکستان کې د وسېدو قانوني حق لري ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
هلته بیا په خبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د اتاشي مشر له پاکستانه د افغانانو خپلو سیمو ته د ستنېدو لړۍ تیزول لپاره د خپل وطن ګل وطن په نوم کمپاین پیل کړی. عبدالحمید جلیلی وایي د دې کمپاین په نتیجه کې تر دې دمه تر 90 زیات کډوال افغانستان ته ستانه شوي دی. وایي د دې کمپاین له مخې له کډوالو سره مالی مرستې هم زیاتې کړې دي. تفصیل په دې رپورت کې.
په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د تشې په نوښت له پاکستان خپل هیواد ته خپل خوخه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا لړۍ تیزولو او د غوې د حساون لپاره د خپل وطن ګل وطن په نامه کمپاین پیل شوی چې لا هم روان دی. د کډوالو د ریاست چارواکو خپل وطن ګل وطن کمپاین تر هغه وروسته پیل کړی چې څو میاشتې مخکې پر پاک افغان سرحدي کرښه په تورخم کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ د پاکستان لخوا دروازې جوړولو له امله تاوتریخوالی رامنځته شو چې په ترڅ کې نه ختو شو او دواړه خواته پکې مرګ ژوبله واوښته. تر دغې پیښې وروسته په پاکستان په ځانګړي توګه خیبر پښتونخوا کې مشت افغان کډوال له یو شمېر ستونزو سره مخ شو چې د پولیسو لخوا ځورول او تنګولي هم د ستونزې دي. په پېښور کې د افغان کډوالو د تشې رئیس عبدالحمید جلیلی په خبرو کې د خپل وطن ګل وطن د کمپاین شروع کولو د ضرورت او د دې د ګټو په اړه وویل.
2015 کې چې زمونږ د عودت اندازه وه تقریبا د 2000 کورنۍ وه چې افغانستان ته لاړلې. په دغه اندازې سره موږ د محاسبه کړې وه چې تقریبا په 10 کلونو مهاجرینو تک هلته نیولې او دویم دا چې پاکستان کې چې وروستني کوم حالات مهاجرینو په ارتباط باندې راغلل اصلا مهاجرین دغه کیفیت او دغه حالاتونه هم مایوس شوي وو. د پولیسو زورونه د تورخم بوستنه معاملات او هم هغه چې په داخل افغانستان کې کوم سهولتونه ورکول کیږي یا ژوند هغه ته د مهاجرین یو سند از دغهونه خبرم نو په دې اساس موږ د ګل وطن خپل وطن پروګرام تر شروع کو تر څو چې مهاجرین وکول شي افغانستان ته لاړ شي او هلته ژوند هلته پیل کړي او الحمدلله دا کمپاین اوس کامیاب دی.
نو موږ وایو چې دغه کمپاین تر پیلولو وروسته ورسره د خیبر پختونخوا صوبې په بیلابیلو سیمو کې میشت افغان کډوال اړیکې نیسي، خپل وطن ته د بیرته ستنېدا په اړه چمتووالی ښیي او دا لړۍ را دوام لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال ادارې یونیسیف د وینا له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لک راجستر شوي افغان کډوال میشت دي، خو د پاکستان حکومت بیا وایي چې په دې هیواد کې پر راجستر شوو افغان کډوالو سربیره همدومره غیر راجستر کډوال هم میشت دي. د جلی په خبره تر را روان غټ اختر وروسته به ګڼ شمېر کډوال د همدې کمپاین لاندې خپل هیواد ته ستنه شي او زیاتوي چې دوی هڅه کوي له بیرته ستنېدونکو کډوالو سره په دې لړ کې هر ورځ مرسته وکړي څو له ستونزو سره مخ نه شي.
افغانان ورونه دي پوه شي په دې معنی چې هر سهولت که دلته راځي سهولت به موقتي، چې هر سهولت په مقابل کې اوس خپل قیمت لري، نو هغه قیمت کله د افغانستان حکومت ادا کولی شي او کله هغه قیمت زموږ صلاحیت نه وي. په دې اساس مهاجرین دي په دې ارتباط باندې تصمیم ونیسي که نن وي او که لس کاله وروسته وي، تک خو لازمي دي او ضروري دي. و دېرش کاله دلته اوسې د تر اوسه پورې دی د بنیادي هغه حقوق چې یو انسان ته دي هغې نه دی محروم دي، نو و دېرش کاله وروسته هم په دې ارتباط باندې هېڅ ضمانت نشته. نو د دې د خاطره چې خپل هویت معلوم کړي، د دې د خاطر خلک چې حقوق معلوم کړي، د دې د خاطره چې خپل هغه راتلونکي نسل ته تشخص ورکړي، په دې اساس باندې ټولو مهاجرو وروڼو ته دا وایو چې اوس د تصمیم وخت راغلی چې تصمیم ونیسو او افغانستان ته لاړ شو. هر څه چې کوو د افغانستان کې شروع.
پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدنې قانوني مدت روان کال د جون په پای کې پوره شوه، چې بیا وروسته د هیواد مرکزي حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال تر پای پورې وغځوله.
دا د مشال حریری رپورت تاسو واوریدلې. په پاکستان کې د خیر شګړې ادارې ایدی فاونډیشن ویلي روان کال په خیبر پښتونخوا کې 14 ماشومان هورک شول چې زیاتره موندل شوي او کورونه ته ستانه کړل شوي دي. د ماشومانو حقونو لپاره کارکونکي ادارې او فعالان وایي کله چې ماشومان هورک سي نو ځینې یې د اعضاو یا د بدن غړو کاروباریان د خیر غوښتونکو ډلو یا هم د ماشومانو قاچاقبرانو لاسونو ته ورسي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د ماشومانو تښتولو یا ورکېدو پیښو مخنیوي لپاره اقدامات کوي. رفعت انجم معلومات راکوي.
د ایدی فاونډیشن خیبر پختونخوا ویان مجاهد خان مشال لړیو ته وویل چې په ورک شوي او بدرک شوي ماشومانو کې 80% ماشومان د پیښور سره تعلق لري.
دا ټول موږ سره باقاعده روز نوم چې موجود د پولیس طرف نه دا پولیس سره رجستر دی راکې شو. موږ تر اوسه پورې کوم دې 116 رپورټونه موصل شوي دي کې پی کې نه، خصوصا د کې زیات تعداد د پیښور دي. تقریبا 80% کوم دې د پیښور دي کې میسنګ ماشومان دي. نو تقریبا د 116 کې کوم دې زیات تر کوم دې دا موږ ویلې شو چې دا ورسره
تعلیم نہ ملاوی گی اور والو خړل نو مو پلار به سکول ته لګل. سکول کې والو خړل ته به کور ته رااله مې ته به سکول کې استاد والا مې ډېر خیر کړ، بیا به سبا سکول ته لګل. نو هغه ماشوم بچ اخر او به تختېدو یا به کاغذ سکول ته نتلو به کار لتلو، نو هلته به استاد یا چا سره به شکار کول هغه به والو. نو ما خبر کا خدای مکه هغه رینسم د پاره تاوان د پاره نه دي کړی نه شوی. نو بیا هغه اورګنز والا خبره راشي پکې ډېر واړه تاسو چې هغه ګینګس ته ملاوي شي معاف د دې خپل مافیا ده یا ډېر واړه بیا بار ملکونو ته سمګل کیږي.
امتیاز احمد زیاته کړه چې کشمیر ماشومان کې اکثر ماشومان د غریب کورونو سره تعلق لري. د ماشومان د بې درکه کېدو په اړه د جنونو په اړه کارکونکو خبريال جاوید عزیز وایي چې پولیس سره عموما د تاوان لپاره غواشي ماشومانو کې سونه رپورت کیږي او دوی لپاره یو خصوصي سل هم جوړ شوی دی.
پولیس د دې لپاره یو خپل سل دی. د پېښور پولیس په ګلبهار کې ستاسو شوی چې په هغه کې چې کوم ماشوم مشن دی د هغه د رپورت شي نو بیا دي مطالعه چې کوم ټول تانی دي د دې کوم خپل نت ورک ته هغه ته د هغه فوټوز ریلیز کی او بیا ټول چې کوم د پولیس سټیشن سٹاف ته نه هغه هغه تصویرونه هغه سرکولیټ کوي او په مختلف طریقو باندې کوشش کوي چې کوم کډنیپ دي یا مسنګ دي هغه واپس راولي. کوم افیشل سټټیسټکس دي د هغه مطابق مسنګ ماجومان خو د سلو نه زیات دي، په هغه کې اکثریت واپس راغلي دي، خو شپږ ماجومان په ریسو میاشتو کې کډنیپ شوي دي. دا غیر لپاره دي انویسټیګیشن هم روان دي او افټس هم روان دي.
هم د دې مسلې په اړه مو چې د خیبر پښتونخوا د ماشومان د حقوقو د تحفظ ادارې مشر او د سماجي خیر خیګړې او د ښځو د تحفظ وزارت وزیر سکندر شیرپاونه پښتنه وکړه چې حکومت د ماشومان د بې درکه کېدو او د تحفظ لپاره څه ګامونه پورته کړي دي او څه قسمه حالې ځلې به کوي. نو هغه څه داسې وویل،
موږ دا کولی شو چې دا داسې کیس راشي او هغه پولیس هغه شانتي انټرست نه اخلي لګي، نو وی کین
intervene in it or with the directions were called issue chibai they should take interest in these cases
da mashuman hukun la par kar kamun ki charwa ki wai che da mashuman da ghaibedo ya da bedara ka kedo masala sangina da hukumat aw qanun nafiz kawal idaro ta padi babla kutle gamuna purta kawal pakar di rifat anjum mashal radio islamabad
aman mina aw uror wali
پختانه او خدایي خدمتګاري
آیا پختانه په اړتیا جنگیالي دي
او د ترو او غوايي د پاره دی یو لیست خاورې د پاره د سرڅر دا ورته څنګه ښکاري دو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تاسو مشالې ډوري په دوه منوي کې یو شمېر ریپورتونه لرو خو اوس 15 بجې کېدونکې دي شاهین بنيري به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
ستړي مشهړو مې د وخت مهم خبرونه نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه په راپور بحثونه شوي دي پاکستان په دا هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال تر مارچ میاشتې غځولې ده دا پریکړه نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې وشوه د شمالي وزیرستان سوداګرو او کاروباریانو ټولنو پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د کاروبارونو بیا بادې لپاره د ورسره مشوره وکړي دوی تیر مازګر د پیښور پرستب مخې ته احتجاجي مظاهره هم وکړه دا بلوچستان صوبې د بلدیاتو د وزیر سردار مصطفی ترین زوی اسد ترین چې دوه میاشتې وړاندې تختول شوی و را خوشې کړل شوی دی صوبایي حکومت نن په یو بیانیه کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونو یې اسد ترین د کلا عبدالله ضلع له دولنګې سیمې څخه را خوشې کړی دی د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری نن په جنیوا کې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره کتلی دي او دغه سره یې په شام کې د روانې جګړې په سیاسي هواري خبرې کړې دي په شام کې د یغیانو سرچینو پرون ویلي دي په دغه هیواد کې د وسلوالو پر یوې غونډې په بمبارۍ کې له القاعده څخه د بیلې شوې یوې ډلې لوړپوړې جنګي قوماندان وژل شوی دی د ډیموکرات ګوند لخوا د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو نوماندې هیلری کلینټن پر خپل ریپبلیکن سیال ډونلډ ټرمپ سخت انتقاد کړی دی چې ولې هغه د روسي ولسمشر ستاینه کړې ده او د جنوبي کوریا موسمیات اداره وایي نن سهار په شمالي کوریا کې زلزلې ته ورته یوه پیښه ښایي اټمي ازموینه وي
دا خبرونو لنډیزم له شاهین بنری څخه اوریدي او سم د پاکستان مطبوعاتو د رابی اکرم خان کتنه کوي
د انګریزي ژبې ایکسپرس ټریبیون ورسپانه خپل ادارې کې لیکي پاکستان کې نرخصیان یا مخنثان د لسی سوراسي پټولنې کې ګډون لپاره جدوجهد کوي او نن هم د مساوي حقوقو ترلاسه کول لپاره خپل جنگ جاری ساتلې دي ادارې په وینا چې د نرخصیانو یو ویډلې په پیښور های کورټ کې یو درخواست دایر کړې ده او د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې قومي سرشمیرنه کې د خصو سړو د کیټګری په سیر دي د جنس کیټګری هم شامل کړي شي ادارې وایي د سرشمیرنه په فارم کې د نرخصیانو کیټګری شاملول لپاره د سرشمیر ادارې غړي سوخ لپاره خپل کوښښونه وکړي خو په دې کې د ځن نکار واخستې شي د سچې د تحقیقاتو ضرورت دی ادارې زیاتوي په کال 2009 هم کې د قومي شناختي کارت په فارمونو کې د نرخصیانو کیټګوري هم شامل کړی شوی و خو تر اوسه پورې دوی ته شناختي کارت ترلاسه کولو کې مشکلات دي ادارې په وینا قومي شناختي کارتونو لپاره د پیدایښت اسنادو ضرورت وي خو دا خبره لپامه وګرځول شي چې نرخصیان ته د خپل کورونو لخوا د امتیازي سلوک مخاوي او هم دې لوشي اقوی سره د قومي شناختي کارت لپاره ضروري اسناد نه وي سرشمیرنه په فارم کې د نرخصیانو یو بیل کیټګری جوړول او قومي شناختي کارت ورکول د دې په مرکزی بهر کې شاملولو اړخته لومړی ګامونه دي نرخصیان هم د پاکستان وګړي دي او د خزو د سړو په شان د برابر د حقوقو حقدار دي باید چې د حکومت لخوا د دې تحقیر ودرول شي او ټول سرکاري اسنادو کې دي د نرخصیانو د دریم جنس کیټګری شامل کړي شي جمهوریت په خپل درې کې لیکي په مختلفو دورونو کې د اصلاحاتو په نوم موچت کړي شوی اقداماتو باوجود د پاکستان تعلیمي نظام د کم په امیدونو پوره شوی نه دی وای د ملګرو ملتونو په یو تازه رپورت کې راغلی چې د پاکستان تعلیمي نظام شپېته کاله وروستو دی. ادارې مخکلي کې پاکستان واحد ایټمی ملک دی چې تعلیم کې شاته پاتې دی. د پاکستان 500,000 ماشومان سکولونو ته نه ځي، دا شان 1,40,000 ماشومان 12 ټولګي نه مخکې نه ځي. اگر چې د دې یو وجه ترهګرۍ او بدامنی هم ده، خو طبقاتي نظام تعلیم هم د تعلیم په لار کې یو لوی خنډ دی. ادارې وایي پاکستان کې دا وخت درې تعلیمي نظامونه دي، یو د مدرسو، بل د اکسفورډ او کیمبریج، او دریم سرکاري نظام تعلیم. د تعلیم مقصد چې طبقاتي توپیر ختمول وي، نو دې سره دا نور هم سیوا کیږي. ادارې زیاتوي پاکستان کې یو غټه مسله د نصاب هم ده چې د عصري تقاضو مطابق نه دی. نن هم په سکولونو کې 500 کاله مخکې جوړ کړی شوی د نصاب زده کړې ورکړې کیږي. حکومت له پکار ده چې د دې ټول صورتحال جاج واخلي او تعلیمي نظام کې اصلاحات راولي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ایران او سعودي عرب لخوا د یو بل پر وړاندې د بیانونو وروستۍ لړۍ ته کتنه کړې او وایي لومړی بیان ایران ورکړی. یو بل خوا انډیپنډنټ ورځپاڼې لیکي د اسلامي دولت وسلواله ډله نه یوازې د جګړې په میدان کې له ماتې سره مخامخ ده، بلکې د ډلې دننه هم اختلافات شته. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاوروي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي، په داسې حال کې چې په راتلونکو څو ورځو کې د حج مراسم شروع کیږي، د سعودي عرب او ایران ترمنځ د یو بل خلاف سختې ویناوې رامسته شوې دي. سعودي عرب سنی اکثریتي او ایران شیعه اکثریتي هیواد دی او دواړه هیوادونه د منځني ختیځ مهم او مخالف قوتونه دي. ورځپاڼه لیکي چې د ایران او سعودي عرب ترمنځ دا وروستی لفظي جنگ وروسته له هغې شروع شو چې د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائي د سکال حج نه د ایراني وګړو د منې کولو په سر په سعودي عرب سخت نیوکه وکړه. تیر کال د حج پر مهال د ټیل ماټیل له وجې سباندې 2000 حاجیان مړه شوي وو، خو سعودي عرب دغه شمېره کمه خایي. ورځپاڼه لیکي چې د خامنائي له وینا یو ورځ پس د سعودي عرب لوی مولا او ستر مفتي عبدالعزیز الشیخ دغه نیوکه رد کړي او دې ته یې د سنیانو خلاف د شیعهګانو د نفرت نوم ورکړه. ورځپاڼه په اخر کې لیکي، په داسې حال کې چې ایران او سعودي عرب د منځني ختیځ په شخړو کې د یو بل خلاف ولاړ دي، د عراق، شام، لیبیا او یمن په جګړو کې مخالف نظرونه لري او په یادو هیوادونو کې لاله وړاندې د فرقو په بنیاد تشدد دوام لري، په کار دي چې ایران او سعودي عرب خپل منځي مخالفت ته فرقیزه بڼه ورنکړي، ځکه چې دې سره به په منځني ختیځ کې فرقیز تاوتریخوالی لا نور سیوا کیږي. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي، اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش یو مجله خبره کړې چې په سر کې زیاتره خپل پروپاګاندا کړي، خو شنون کې وایي له دې داسې ښکاري چې داعش د مسلسل هوایي بریدونو او د ترکی، کوردی او عراقي ځواکونو د پرمختګ له وجې د سختو مشکلاتو سره مخ دی. ورځپاڼه زیاتوي، په داسې حال کې چې داعش په دې وروستیو کې په پوځي توګه د لویو زیانونو سره مخ شوی، 13 هفته په ډاګه شوي اسناد ښایي چې داعش مالی بد انتظامی د وسلوالو د اختیاراتو او لبیلابیلو قانونو نه د وسلوالو د برتی کولو په سر خپل منځي اختلافات هم لري.
د سیمه حالاتو نړۍ مطبوعات باندې کوم د منور شاه زخ تفصیل اوریدي. شمالي کوریا نن 15 اټمي بمی تجربه کړې ده. دغه هیواد د روان کال په جنوري میاشت کې هم د توغندیو ګڼ شمېر تجربه کړې چې په پایله کې ملګرو ملتونو باندې نوي بندیزونه ولګول. د شمالي کوریا نوي اټمي تجربه د نړۍ په کچه ګڼ شمېر هیوادونو غندنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له ملالی بشیر اورو.
شمالی کوریا وایي خپل 15 اټومي بم تجربه په بریالیتوب وکړه. دولتي رسنۍ ویلي د سپتمبر په 9 د اټومي سرګلولې تجربه وسوه او دا وړتیا لري چې د بالستیک توغندوی په وسیله اټومي وسلې وولي. دا اعلان وروسته له هغه سوی چې په شمالی کوریا کې د پیونګیانګ د اټومي تجربو په ساحه کې زلزله احساس شوه. د امریکا د جیولوجیکي سروې دفتر د دې زلزلې مقیاس 15.3 ثبت کړی دی. جنوبی کوریا وایي دا په پیونګیانګ کې تر ټولو قوي ترمځکې لاندې چاودنه وه. د اټومي وسلو دغه ازمایښت په داسې حال کې دی چې تر دې مخکې ګڼ شمېر د بالستیک توغندیو تجربې وسوې چې د نړیوالو لخوا وغندل سوي او د ملګرو ملتونو لخوا پر شمالي کوریا نوي بندیزونه غوره سول. د جنوبی کوریا او جاپان مشرانو د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو وروستۍ تجربه وغندله او خطرناک او پاروونکې وبلله. د جنوبی کوریا ولسمشر پارک وین های ویلي دا د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د حکومت بیغوري شي چې غواړي په اټومي وسلو جوړولو کې پرمختګ وکړي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی دغه تجربه په بشپړه توګه د نه منلو وړ بللې ده او له پیونګیانګ څخه شکایت کړی دی. چین هم د شمالي کوریا د اټومي تجربه مخالفت کوي او له پیونګیانګ څخه غواړي چې د اټومي وسلو د خپرېدو ضد خپلې ژمنې عملي کړي. دا غوښتنې د چین د بهرنیو چارو وزارت کړې دي. چین د پیونګیانګ یوازینی لوی متحد هیواد دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي مسکو د دې تجربې په اړه جدي اندېښنه لري او غوښتنه یې کړې چې د ملګرو ملتونو قوانین باید په ټینګه پلي سي. فرانسې هم د شمالي کوریا دغه اټومي تجربه غندلې ده او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه یې غوښتلې چې د ملګرو ملتونو له قوانینو د دغو سرغړونو پوښتنه باید وکړي. جنوبي کوریا او متخصصینو ویلي چې د اټومي وسلو د تجربې دغه چاودنه شاید د جنوري میاشتې تر مخکینۍ چاودنې دوه ځله لوی وي. چین او جاپان دواړه د چاودنې اټومي وړانګې ارزوي او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویلي چې د اټومي تجربې سره نږدې ځای وضعیت ارزوي. شمالي کوریا د سږ کال په جنوري میاشت کې د توغندیو یو شمېر تجربې وکړې چې ټولې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوانینو څخه په سرغړونه سوي دي.
نوا ملالی بشیر د امریکا دفاع وزارت چارواکي وایي د هغو دوو استادانو د خوچکو لپاره چې تیر میاشت تستول سوي په یوه سیمه کې عملیات ترسره کړي خو تستول سوي کسان یې نه دي موندلي. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي ویلي د عملیات د امریکا د ځانګړو سمندري ځواکونو لخوا په کابل کې په هغو دوو تستول سوي او د پوهنتون استادانو د خوشکېدو په خاطر سوي چې تیر میاشت تستول سوي. اجولان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
دا عملیات په کابل کې د امریکایي پانتون د غدو استادانو د خوشکول لپاره شوی چې د اگیس په میاشت کې د پانتون ته نږدې وسلوالو لخوا وتښتول شول. د استادانو کې یو امریکایي او بل استرالیایي وو او دواړو په دې پانتون کې د انګلیسي ژبې تدریس کاوه. د پینټاګون ویان پیټر کوک وایي د شغورنې د عملیات د دفاع وزیر اشکار ترتایید کړی وو او د ولسمشر بارک اوباما لخوا اجازه ورکړل شوې وه. پیټر کوک ویلي په دې عملیاتو کې امریکایي سرتیرو یا ولسی خلکو ته مرګ شو بلن نه ده اوختي، خو نوموړي د برمته شوو کسانو د خوندیتوب لپاره په دې اړه چې د عملیات چیرته شوي او څه وخت شوي ډېر جزئیات نه دي ورکړي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یو شمېر دفاعي چارواکو له خولې وایي د شغورنې د ماموریت یوه ورځ له دې کبله ځنډول شوی و چې د برمته شوو کسانو د ځای په اړه د ورکړل شوو استخباراتي معلوماتو په باره کې پوښتنې موجودې وي. د چارواکو زیاته کړې په کومه ورځ چې ولسمشر بارک اوباما د شغورنې د دې عملیاتو اجازه ورکړه په ورپسې شپې امریکایي کمانډوز واکونه د عملیاتو لپاره ولاړل. د دفاعي چارواکو چې د نومونو نه خودل په شرط خبرې کړي د عملیاتو د دقیق وخت او ځای په اړه معلومات نه دي ورکړي. چارواکي وایي امریکایي ځانګړو کمانډو سرتیرو په سیمه کې وو وسلوال وشلي. دوی وایي د عملیاتو په سیمه کې له خلکو سره د مرکو وروسته تر اوسه هم دا روښانه نه ده چې دا تختول شوي کسان په دې ځای کې ساتل شوي وو او کنه. په کابل کې د امریکایي پانتون دواړه استادان تیر میاشت هغه مهال ناڅرګند وسلوال وتښتول چې له پانتون څخه په موټر کې خپل استوګنځي ته روان و. د دوی له تښتولو سمدستي وروسته د دوی د خوشي کولو او ژغورنې لپاره هڅې پیل شوې خو تر اوسه پورې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. څو اونۍ مخکې پر هغه پانتون چې دی استادانو پکې تدریس کاوه هم وسلوالو برید وکړ. 14 کسان چې ښوونکي او استادان پکې شامل وو ووژل شول او 19 نور ټپیان شول. تیره اونۍ د هغه امریکایي میرمن او د کاناډایي خاوند ویډیو هم خپره شوه چې د 2012 میلادي کال راهیسې له وسلوالو طالبانو سره یرغمل دي او د بند پر مهالې دوه ماشومان هم زیږول دي.
اجمل آندو او سم یو بل رپورټ ترازو غوهم دی د افغانستان کې د چکم عملیات روان دي او په خصوصا په روزګان کې څه کمی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې څه کم جګړې روانې دي. په دې اړه باندې یو کارپوه سره خبرې شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د روزګان په مرکز ترین کوټ کې د طالبانو حمله په شاتم بولی دي. دغه وزارت د ویاند مرستیار محمد رادمن شوی وایي چې طالبان په روزګان کې ماتې خوړلې او افغان ځواکونه په دا ولایت کې دوی ته درنه مرګ ژوبله ماړولې ده. زموږ کار محمد حدیث پردیس له شغلي رادمن سره لنډه مرکه کړې او په سر کې د روزګان د اوسني امنیت وضعیت په اړه پوښتلې دي.
د اورزګان په امنیتی چارو کې باید تاسو ته وایم چې دشمن تصمیم درلود چې د ترینکوت شار ونیسي، مګر موږ د دوی په مقابل کې د خپل کمانډوګان او همدارنګه خاص قطعات او خپل د اردوی ملي نه استفاده وکړي او دوی ته قاخماتون کې جواب ورکړی دی او اوس د چرمکر په ساحه کې همدارنګه د ترینکوت په مرکزی چوک او په جنوبی کرخو کې محبس او همدارنګه د پوهنتون په تپه کې مونږ قرار لرو.
رتمنش صاحب محترم، کوم رپورټونه چې موږ له ورزګان څخه لرو ادا کیږي چې ګواکې طالبان یا وسلوالو مخالفینو ترینکوت باندې خپل عمله، یعنی د عملی ساحه تنګ کړې ده، او هلته وضعیت داسې نه ده چې ګواکې امنیتي چارواکي یا تاسو ورته اشاره کوي؟
اردو ملي د ترینکوت شار نه په ډیر خطوګه دفاع کیږي، دا ګنګوسیسی ګویا دوی بیرته ګرځیدلې او ترینکوت شار په تهدیداتو کې مواجه کړی دا زنمنم، او مونږ اوس د دشمن په لټه کې یو چې دوی ته هغه امکانات سي دوی مخکې درلودي، او د چرمګر په ساحه کې سي منفرد فیرونه کیږي هغه هم د منځ لار سي.
رادمنش صاحب محترم، ستاسو معلومات څه دي چې په څومره تعداد وسلوال یا طالبانو په ترینکوټ حمله کړې ده، او په دې کې بهرني جنگیالي هم شته دي او کنه؟
یقینا بهرنیان دوی سره شته، مګر دوی د هلمند، د غزنی، او همدارنګ د زابل او کندهار هغه افرادو ته چې دوی پورې ارتباط درلودت راتول کړی وو. په زرهاو نفر د ترینکوت په شاوخوا کې راتول سوی وو، او مونږ وکولای سوال سي دوی ته ښه ځواب ورکو چې په آینده کې په ترینکوت باندې بیا دغه سي مفکوري ونه لري.
همیش پر افغان ځواکونو دا انتقاد کیږي چې کله وسلوال یا طالبان په یوې سیمې حمله کوي، لاغې نه وروسته بیا افغان ځواکونه ځي او هلته بیرته حمله کوي او وسلوال په شا تمبوي، ولې له وار له مخه عملیات نه کیږي؟ په داسې حال کې چې د ترینکوت یا د اروزګان ولایتي شورا چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی په یعنې له مخ کې په ترینکوت باندې د حمله په اړه راپورونه ورکړي و ولایتي ادارې ته یا مرکز ته، ولې له مخ کې اقدام نه کیږي؟
هلته جنگ روان و، مخ کې هم هلته لکه مشکلات رامنځته شوی و، اما مونږ دشمن ته ځواب ورکړی و، اما بیا هم دشمن کوشش کوي چې دغه ترهګری فعالیتونه یا د مونږ د نظامیانو په حساب چریکي حمله وکړي. اما دا چریکي حمله سي رامنځته شو، مونږ وکولای شو چې په عاجل توګه خپل اردو حالت ورسو، او د دوی ته او د دوی هغه کسان چې د خارج نه دلته راغلي وو سي او دست آورد ولري، او خپل هغه ناکامي سي په ټول افغانستان کې رامنځته شوی ده جبران وکي.
تاسو د افغانستان د دفاع وزارت ویان برسیال محمد راد منش مرکه اوریدله.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان سوداګرانو او دغو د اتحادیو مشرانو پر حکومت ژغ کړی چې په سیمه کې د کاروباریانو بیا ودانۍ په لړ کې دي ورسره مشوره وکړي. دوی تیر ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې مشالې لیټول حکومت په سیمه کې د دوکانونو جوړول پیل کړی دي چې د دوی په خبره ورته بدی پیدا کوي، ځکه چې له دوی پرته بل څوک د مځکې لویش نه دي خبر. هلته د پېټرول پمپونو ټولنې مشر وویل حکومت دې ورته د ړنګو کړل سوو پمپونو پوره تاوان ورکړي. غلام غوث معلومات راکوي.
په پیښور پریس کلب کې د شمالي وزیرستان مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د وران شوي بازارونو او پېټرول پمپونو د بیا رغونې په عمل کې دي د ځمکې د مالکانو سره مشاورت وشي، او دغه کار دی د ځمکې د مالکانو په خوخه سرته ورسول شي. د میرانشاه او میرالی د پراپرټي اسوسییشن مشر جمال الدین مشال ریډیو ته وایي:
زه د یو مزکه بچایو متد خپل مزکه فاته نه لګیږي، لکه انچ انچ پاتا لگیجی کچھ گورنمنٹ دمو سرا پو مشورہ شی نو شریف ویلی دی، راہل شریف ویلی دی، گورنر ویلی دی، او منسٹر ویلی دی، سپران والا چیمیز بے کا بیل خوشولاوی دا خمتا پا کرش جانگ جوڑ سو دا خود میش خوشول نشولی، میش کو بیا پا جانگ لگیا شولی، میش داوی ای چه کار دا بند کو و میش دا پا اعتماد شو اخلی.
دا شمالی وزیرستان دا پیٹرول پمپونو دا ایتیادی مشر رخیب گل وایي چې د اوران کړې شوی پېټرول پمپونو د بیا رغونې پیسې دي مالکانو ته ورکړې شي چې هغوی په خپل دغه پمپونه بیا ودان کړي.
په 65 شه ټول نر ته بادي او و پمپینه تی ا رغ را میټي کوم میز غدا مطالبه کی چې میست د خپل پېټرول پمپینه ازو چی چې میز جوړ کی و میست کیم دولت یې میز پنوم درغلای دی ا در میستر ول لیږي چې میز جوړ کی میز ته دای پیسې روکو مصر خو پیسې نشته دوا دوا کروڑا وی یو یو کروڑ وی اندازہ دا وکو می ظلم جتای نه کی مناسب ری پیدا روکو
تمو نوم سرج دین دا د بورخین کوم سره د تخلی کلی سره تعلق لرم لکه سمرا سامان چدا نن دې مرم شاپو بزور شه هغه یو شان شتا دا اونجا هر شي ختم شوی دی حکومت د پاکستان د حکومت نه نش دا مطالبهادو چې هغه د مشته ما هزار کړل شي عمر کې چینه د مشته په خپل زیمند جوړ شي
د شمالي وزیرستان یو بل مشر ملک خان مرجان وای پکار ده د پوز مشر راحیل شریف د شمالي وزیرستان د کاروباري خلکو د دې خبري نوټس واخلي
راحیل شریف صاحب ته اپیل کو چې هغه کما فیصله کړی وي خپل فیصله دا واپس وادي کا خبر نه وي نو هغه خلکو ته د حکم وکي چې دا دکانونه تر هغه وخت پورې بند کړي چې څو پورې زمونږ د مارکیټو مالکانو سره دوی جرګانې وکړي او په مالکانه حقوق باندې شروع شوی نه وي
دوی په خبری کانفرنس کې حکومت له دړکه ورکړه چې کچېری د دوی د غوښتنې ونه منلې شوې نو دوی به بیا په احتجاجونو لاس پوري کوي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
په قبایلی سیمو کې د طبیعي ناورینونو ضد مبارزه اداره اف ډی ایم ای او د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د باړي او تیرا یو شمېر سیمې د وسلوالو پاکې کړې دي دوی وایي له دننه به هغو سیمو ته د بېکروکړل شویو ستنولو لړۍ پیل کړي وبخښي له ننه به د هغو سیمو ته د بېکروکړل شویو ستنولو لړۍ پیل شي هلته د سیمې ځینې اوسېدونکي وایي بنیادي اسانتیاوې ورته نه دي برابرې شوي او په کلیو کې سړکونه سکولونه او د روغتیا مرکزونه وران دي چارواکي وایي ستنېدونکو کډوالو ته مرستې ورکوي فرحات چینواري معلومات راکوي
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډی ایم ای او پولیټیکل چارواکي وایي د زودین زخه خیل به د 9 ستمبر نه تر 12 ستمبر پورې ستوري خیل به د 14 ستمبر نه تر 30 ستمبر پورې اکا خیل به د 28 ستمبر نه تر 25 ستمبر پورې ستنولای شي او دوی لپاره په ملک دین خیل او میګان خوړ کې د ستنېدو مرکز خلاص کړای دی او دم خیل به د اکتوبر اولی نیټې نه تر اومه نیټه پوری او کمرخیل به د 8 اکتوبر نه د 12 اکتوبر پورې ستنوي او دوی لپاره په شاکس کې د لیویس په ودانه کې مرکز پرانستای دی او چې په جلوزو کډوالو کیمپ کې کوم خلک ډیر دي هغه لپاره به د ستنېدو مرکز په همهغه کیمپ کې پرانستل شي د خیبر جن سید باړی او تیرا خلک وایي چې بدمنی او پوځي عملیات په وخت ډیر ځپل شوی دي او سیمه ویجاړه پرته ده په دې حکلا د باړی او تن حاجی خان پردای مشال ریډیو ثوای
مغل ډیر تکلیف راي خلی وران دي بهر پرته یو راشن نشته سہولت نشته مزدوری نشته همو کورونا کوز و پاس ویران دي درې کورونا زما پاس ویران دي میدان کې و درې کورونا زما دلتا ویران دي باړه کې دیوا گھنٹہ دے ایمرجنسی وی لاڑوی وہ تلاشیم کی گی وہ اچ کے سم سہولت ملا نشتا رہی
او یو بلتن ملک مراد سوری خیل وی چې جګړو د ژوند بنیادی سہولتونو نه محروم کړي دي
سره کې ختم شوی سکولونه ختم شوی دي مشمون به تعلیم شو به تعلیم ستر شو تقریبا چې ډیر یو زپلو سکولونه چې کوم پستوري خیل کې و ختم شوی دي
اف ڈی می او پولیټیکل چارواکی وای چې د باډی او تیرانه به پرشو خلکو ته با د ستنې دوپ مرکزونو کې د موبایل سیم او ای ټی ایم کارت په ذریعہ د یوې کورنې په سر 15,000 روپۍ مالی مرسته هم ورکول شي د خیبر انتظامی چارواکی وای چې امنیتي ځواکونو د باډی او تیرا میدان زیاتره برخې په خپل ولکه کې خستې دي او اوس یې په تیرا کو خېلو کې په راجګل غرونو کې د وسلوالو پر ضد تازه عملیات پیل کړی دی فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د اورګزو ځینې اوسیدونکي وایي د نامنوي عملیاتو له کبله د سیمې یو مرکزی سړک خراب شوی دی او نور د کارولو وړ نه دی پاتې د سیمې پارلماني استازي وایي د سړک جوړولو پروژه منظور شوې ده خو بیا هم د ځنډ ښکار ده په اورګزو کې له 2010 کال راهیسې د وسلوالو ضد عملیات روان دي په ځینو سیمو کې امنیت بحال شوی دی خو اولس وایي له بنیادي اسانتیاو له هم بې برخې دي تاریخ اورګزای رپورټ راکوي
دا ورغزو قومي مشران وای چې د سیمې په خواني سړکونه دی ورغول شي او په ځینې نورو ځایونو کې باید د نوي سړکونو جوړولو ته هم پاملرنه وشي. د دې په خبره په سیمه کې چې کوم مرکزی سړکونه دي هغه ټول له وسلوالو سره د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت خراب شوي دي او اوس د استعمال قابل نه دي. ځایي مشر ملک حبیب نور ورغزه مشال لوډیو ته وای ورغزو شپږ کاله د جنگ اوله کرخه پاتې شو او دلته خلک ډېر ځپل شوي دي، نو په کار ده چې د سیمې خلک اسانتیاوي ولري او سړکونه دی ورته ورغول شي.
بالکل تباہ و برباد دے، بالکل ختم دے، اتول کے حوالے ضروری شے دے سکل تو روڈ نیوی دتا یو ترقیاتی کار ہم نکی دیشی پے قربانی ور کڑی دے مو کور پہ خلا دے مو بچی در بدر شوی دی مو سکولوں نال بچیو تباہ و برباد شوی دی، تو بالکل دا مو حکومت تل دیشی مطالبہ دے اول دے متدا روڈ جوڑ کڑی شی تے دوسرا متدا بنیادی سہولتوں نہ ملاو شی.
دا ورگزو کامی اسمبلی غڑے ڈاکٹر سید غازی گلاب جمال وائی تیر کا لزیڑے تڈبوری او بیا لڈبوری تر زرگری پورے سڑک دپرا خولو او جڑاولو یو پروجیکٹ منظور کڑے وو، خو پولیټیکل انتظامی او متعلقہ ادارو د نااهلی له وجې پر هغه تر اوسه کارونه شولو.
هغه چې خطا شو نو دې کال دوباره یې راته دا پروژه راته منظور کړی دی، نو ان شاء الله تعالی نه سړک سکون دی و پلان سړک دی و تیم نه تو ورته یو قسم یې نه شي چې غاب یو قسم هاي وی وی هغه هاي وی سړک سکون دی پورا ایجنسی نظر راته عوام یو سار نه شروع کوم ته په بل سار یو بوس
لاکور می خیبر هنګو او کوهار سره په لګیدو او رغزو هغه قبالی سیمه دا چیرته کې وسلوالو سره د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت د سیمه بنیادی ډانچا سخت متاثره شوې ده. کڅو هم په سیمه کې پوځي عملیات روان دي، خو ډېر علاقې داسې دي چې په امنیت کې خواله راغله دي او خلک ورته واپس شوي دي. تاریک رغزه مشال ریډیو پیښور.
د شوکدر دکاندارانو ویلي میونسپل کمیټي ورباندې ورځنۍ او میاشتنۍ مالیه یا ټیکسونه لوړ کړي دي. دوی وایي اوس د کمیټي کارکونکي ورځخه د 50 پر ځای 40 یا 150 روپۍ ورځنۍ ټیکس اخلي. دوی وایي د مالیه د دکانونو ریړیو لپاره دي چې ټول تعداد شاوخوا 9000 ته رسیږي. د ښار کاروباریان وایي کمیټي دومره زیاتې پیسې ګټي خو د دې باوجود په ښار کې ناولتوب زیات دی خو نالی او نالی بندې دي. شنواس رگزای رپورټ راکوي.
د شوقدر دکانداران وایي چې حکومتي میونسپل کمیټه په هغوی اورزنی او میاشتنی ټیکسونه یو په دوه کړي. دکانداران وایي چې وړاندې به له هغوی نه د تدی یا د کندې او بیا د ریړي په سر 50 روپۍ اورس اخستل شو، وړي اوس د شلونه تر د 150 روپو پورې د ورځې ټیکس غونډوي چې د هغوی د مزدورۍ سلورمه برخه جوړیږي. د دکاندارانو د اتحادی یو مشر قلندر خان وای
دا 50 روپۍ د 2003 راواله تر د اوسه پورې د دې موږ ته هیڅ علم نشته چې دا څه شو، او د رړیو ولنه د مخې به 50 اوس ته شللی د ورځې، او موږ ته وای چې تاسو به د دکانونو لیسنسونه جوړ کړئ. ما چې دکانونو خدای غږ دکان لیسن جوړ کړي چې پاغه کې وسله جوړیږي یا پکې چې کم دی کارتوس خرڅیږي یا پکې بل یو شی خرڅیږي، اوس زما د ګوري کار دی زه د څه لیسن جوړ.
نور احمد محمد وای چې هغه سره د یار لسکا لوړان دی لیکل شوی چې په غونډه شو ټیکسونو به د بازار صفای او درنا تنظیم کیږي. خدای وای چې د بازار حالت اورس اورس لا خرابېږي.
نو موږ وچو کمیټه دومره آمدان دي دا لیونی سپی او دا په مسو خو دې ملکی کنه، او بل نالی د کې شوی دی د ګننه پلاستیکو ناسنه بل دا چې ګیس شفقدر کې راغله نږدې به ته شفقدر بازار نه ور کوي. نو موږ دا وچو یو بجلی یو ګیس او نور صفایي خو دې ضروري.
د شفقدر بازار د دوکانونو شمیر د 50 زیات دي، ولې د ریړو او تړو شمیر لږ زیات سلور زره دي. نو حکومت د بازار د دوکاندارانو نه په غونډه شو ټیکسونو دغه بازار له ترقی ولې نه ور کوي. د سیمینه منتخب د صوبای اسمبلی غړی عارف احمد زه وای
چې دا کوم رېډي دا څه کې بازار کې ولاړ دي، دا څه چې کوم دی دا د روډ د پاتې دی ولاړ دي، د دې د لاسه چې کوم دی زمونږ مریضان یو ځای بل ځای نه په امبولانسو کې او په ډرکسو کې او په موټر کې رواني، او هغه چې کوم دی ته لار نه ملایږي چې هسپتال ته ځان ورسوي. بلې خبر ده دی دا ایشو دار چې دا دې نه د روډ نه مکمل لري کی او زموږ اراده ده چې انشاء الله یو پراپر میټینګ پدې کې ارنج کو.
او عارف احمد زیات کړه چې هغه څوره ځوړان دي د کمیټې د مشرانو تحصیل ناظم او د اسسټنټ کمشنر سره لیدلی دي، او ورته ویلی دي چې د بازار د ترقی لپاره باید کوشش وکړي چې د ولس روزګارونه هم ترقی وکړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم د روسي د نن ورځې خبرستي خبري غړي او روسي شیبو تر رسیدلی او شاین بورې رای به د خبرونو لاندې وړاندې کړي.
سرمشه د یو خمن خبرونه د پاکستان قومي اسمبلی ته قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه د جوړ کړل شوی کمیټه راپور د بحث لپاره وړاندې شو. د پاکستان سرکاري ټلویزیون خبر ورکړي چې د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سردار عزیز دغه راپور وړاندې کړ. پاکستان په دا هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده در روان کال تر مارچ میاشتې غځولې ده. دا پرېکړه نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې وشوه. د شمالي وزیرستان سوداګرانو او کاروباریانو ټولنو پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د کاروبارونو بیا بادې لپاره دې ورسره مشوره وکړي. د په دغه اړه د جوړې شوې یوې کمیټې مشر مشال لیډو ته ویلي دي چې حکومت د خلکو د ځمکو ویش او حد نه پیژني او په دې توګه دوی د غلطه دښمنې جوړي. د بلوچستان صوبې د بلدیاتو د وزیر سردار مصطفی ترین زوی اسد ترین چې دوه میاشتې وړاندې تختول شوی او راخوشې کړل شوی دی. صوبایي حکومت نن په یو بیان کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونو یې اسد ترین د کلا عبدالله ضلع له دولنګۍ سیمې د تختونکو له ولکې راخوشې کړی دی. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری نن په جنیوا کې د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره کتلی دی او دغه سره په شام کې د روانې جګړې په سیاسي هواري خبرې کړې دي. په شام کې د یاغیانو سرچینو ویلي دي په دغه هیواد کې د وسلوالو پر یوې غونډې په بمبارۍ کې د القاعده څخه د بیل شوې یوې ډلې لوړپوړی جنګي قوماندان وژل شوی دی. د ډیموکرات ګوند لخوا د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو نوماند هیلری کلینټن پر خپل ریپبلیکن سیال ډونلډ ټرمپ سخت انتقاد کړی دی چې ولې هغه د روسي ولسمشر ستاینه کړې ده. او د جنوبي کوریا د موسمیات اداره وایي نن سهار په شمالي کوریا کې زلزلې ته ورته یوه پیښه ښایي اټمي ازموینه وي.
د خبرونو لنډیزو شاهین بنیرز خبرې دی او هم لدی سره د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ چې هم دغه خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوري او کا فیسبوک ته او انټرنیټ ته لاسرسی لري. نو په فیسبوک هم سمش خبرونه تصویرونه ویډیوګانې کتلای شئ او هم په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم. او اوس هم تر نه اجازه غواړو عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړي. په مخم شاته تاسو هم په دغه چپو وایس اف امریکا دوه ریډیو خورېدلی شئ.